یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو فريد سيال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغان مېرمنو حقونه سخت تر پښو لاندې شوي دي. هغه له بینټ په یو ټویټ کې چې بیګا یې کړې ده خبره کړې ده، هغه زده کړې ده چې افغان مېرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان مېرمنو تر څنګ درېږي او د حق غوښتنه کوي. طالبانو له شپږم ټولګي او د نجونو ښوونځي تړلي دي. د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو مخ وتړلې او تیرونه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګو. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بیلابیلو پوهنتونونو د افغانو نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، د بورسیې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوي دي. که څه هم د نړۍ پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو ته کامیابي هم شي، ښایي طالبان ورته د بهر تګ اجازه ورنه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا له برېښنا بې برخې شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شن کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس موناسنترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکراین په پلازمېنه کیف سربیره د بریدونو د نوې څپې د دغه هیواد دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بحیرې پر غاړه د اودیسی بندري ښار هم برخه کړی دی. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل چې د تېرې فبروري په 24مه پیل شوی له هم دوام لري. او د فوټبال د نړۍ وتلي برازیلي لوبغاړی پیلي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلي ستوري ایډیسن ارنستن د نیمس ټو چې د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 9مه د دوه اتیا کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي، له 2008 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلي لور کلی په خپل انستاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړې وو. لیکلې دي، موږ الله تاسو سره مینه لرو، تاسو آرام اوسئ. ازادي راډیو نومو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب تر تلورو څلورو غیر لوی دولتي موسسو خبرداری ورکړی دی. که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې به درته په دې اړه راپور او شننه ولرو. په پاکستان کې تر اوسه په زرهاو افغانان بندیان دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
وړاندې په خبرونه کې مو د هغې افغانو بندیانو مدافع وکیل سره خبرې کړې دي چې د دې افغانانو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. په ختیځ نورستان کې د کجرو او کامدیش اوسېدونکو ترمنځ د یو نوي کلنې دښمنۍ پای ته رسېدو وروسته اوس ځایي اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د سرپنا، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاوو غوښتنه کوي.
اوس چې سوله شوې ده، زموږ کورونه وران دي، همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښې ډېر ستونزې تعلیمي برخه کې نه. اوس چې موږ هلته زه خپل کورونه جوړو، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده، او په ساحه کې څه هم نشته، سړک هم نشته.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ورژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. د موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالب چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو راوګرځولې. جزئیات په دومره ځای ملور
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز له پریکړې وروسته خپلې چارې ځنډولې. خبرداري ورکړای چې نوي کال کې شاوخوا 90% افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سي، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبري کانفرانس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خپاره کړي له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر په نادولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندیز پریکړه بیرته واخلي. د کانفرانس ته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشرې انګر اشینګ ویلي طالبانو داسې مهال نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولی چې د وګړو افغان ماشومانو، میرمنو او نارینهو شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی له یو لوی بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړې دوی نشي کولی د خپلو ښځینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړي او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپله برنامه پیل کړي ماشومان به مړه شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبري کانفرانس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلي ویلي ښځینه کارکوونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکي پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخه له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروې د مهاجرت شورا یا ان آر سي سیمه ییز رئیس ایدم کیمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینهو او ښځو دواړو لپاره بېل خنډه لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د 93 په ورځ ناوخته یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه. خو سره له دې چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینچ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان نجونو او ښځو ته چې د ده په خبره حقونه یې نقض کېږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ یې ولاړ دی. هغه له افغان نجونو او ښځو غوښتي چې تسلیم نه شي او دوی به یې د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډېرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
راپور کې مو واوریدل چې څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لري نه کړي په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړې ته چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولي د نړیوالو سازمانونو او موسسو اندېښنې زیاتې شوې دي. د دوی په باور دغه پریکړه به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن پراخه کړي. خو دا چې ولې د طالبانو حکومت ته په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو ژوند نمرتوب نه لري او د دغه پریکړې پایله به څه وي، زموږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتنې د ښځو له حقونو فعالې نجیبې ایوبي سره په دې مرکه کې کړی دی.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولی دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي. هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دي په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولې د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساسو شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره طالبان یو ګروه ده چې کسم ځانته سیاسي ګروه وایي خو هغوی یو جنگي ګروه ده. او زه فکر کوم چې هغه ډیر بلد نه دی په دغه انکشافاتو کې چې نلای پکچه رامسته شوی دی او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دی او خلک غوالي دغه نیو غوښتنې دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دی ډېرې طالبان د هغوی څخه خبر نه دي او هغوی نشي کولی هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنګ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه وو. هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي، کار وکړي او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله، ښځې تعلیم کوله.
بله آغلی ایوبی، تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالی موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو له مخې په افغانستان کې بشری مرستې هم راکموي یا بندوي، دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي؟
همدا اوس هم کله چې د نړۍ خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدله، فکر کوم چې ډیر ناامیدی رامنځته کړل دغه خبرې، دغه تسلیمونه، او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله او هغوی ډیر ناامید دي او ټول خپل مخالفت وخیت په دغه تصمیم باندې. خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاری کچه ډېریږي او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي.
خاطر پر دې سو چې د ښځو له حقونو فعالې نجیبی ایبی سره یا د طالبانو د حق پریکړې په اړه خبرې کولې چې دوی په غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شئ.
بیا به د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. په سلګونو بې اسناد افغانان چې د پاکستان کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د یو افغان کډوال زوی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د پاکستان په زندان کې مړ شوی او مور یې لا هم په زندان کې ده. تفصیل به په دې راپور کې وو.
فوات یارمل د فاریاب ولایت د میمنی ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په 15 په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی و. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور، ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی و. له 24 ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره.
با اسناد دستاشته کې ډاکټر برشان داده بود کې
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړی و. ډاکټر ویلي و هر میاشت معنی لپاره راشي د بیر تولاشي تاسو په همدغه اسناد دلته راتلای شي. د ډاکټر اسناد په لاس کې دوی د سپین بولدک له پولیس خوا وختل او کراچۍ ته ولاړل. هلته د پولیسو له خوا ونیول شو. 15 ورځې وروسته پلار می په زندان کې مړ شو. مور می، ماما می او میرمنې لا هم په زندان کې دي.
خانم ممایم د زندان است.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د فوات یارمل د پلان مړینه تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لېږدولو هڅې روانې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی. یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جناح روغتون کې اسا ورکړه. دا هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو چې کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده. دا کس بیمار و. همدارنګه د میرمن هم په جیل کې بنده ده. پری ګل بیبی هغه هم بیمار ده. مونږ تر اوسه هغې ته دا حال نه دی ورکړی.
داغلی کاکړ په خبره لوړپورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاري هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي دي.
نږدې 1528 افغانان بندیان دي چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 321 دی او په کراچۍ کې نږدې 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچۍ څخه 80 بندیان د خوشي کېدو په حال کې دي چې ښځې، ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډېری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو غبرګونونه راپارولي دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډېر بد حالت کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسام یو نړیواله مسله د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته سترګې په لار دی. دریاویا کلن بنیامین نتنیاهو د دوهم ځل لپاره د اسرائیل د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د تر دې وړاندې شاوخوا 14 کاله واک په لاس کې درلود. تفصیل په دسمت سره ونور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری و او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپیښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بله برخه کې دې ته په اشاره چې د ده حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دو جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي خبرداری ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېده د دې کړکیچ د پای ته رسیدو یوازینی حل لار ده. د لومړنیو کسانو څخه دی چې د فلسطین او اسرائیل د دو دولتونو د جوړېدو ننګه کوي. د دو ملتونو لپاره د دو دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پولو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې ته ړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران له اټومي پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. دی چې د لیخود یا لیکود ګوند مشر دی د پنجشنبې په ورځې د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپور کې مو واورېدل چې د اسرائیلو نوي نمړي وزیر نتنیاهو لوړه کړې ده او امریکا ورته سترګې په لار ده چې بیرته به پخوانۍ اړیکې سره ورغېږي. اوس هم د فوټبال له ډګره د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلي لوبغاړی پیلي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. په دې راپور کې چې صفي الله ستانګزي چمتو کړی ده د پلي ژوند ته کتنه شوې ده.
د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلی لوبغاړی پله لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلی وتلی ستوري اډسن ارنتس نسیمنتو د پنځمې پورز د دسمبر په 19مه د 28 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي له 2018 کال راهیسې د کولمو د سرطان ناروغي درلوده او تر درملنې لاندې وو. د پلی لور کلی نسیمنتو په خپله انسټاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او ورسره ویې لیکل موږ له تاسو سره ډېره مینه لرو، آرام اوسئ. پلی چې د قطر د 2022 نړیوال جام له پیل سره سم په روغتون کې بستر شو خپلو عزیزانو ته په یو پیغام کې وویل د ما د وضعیت په اړه اندېښمن مه اوسئ او له نړیوال جام څخه خوند واخلئ. د برازیل فوټبال افسانوي لوبغاړي په دوو لسیزو کې په 6500 لوبو کې 2018 ګولونه وویل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو. هغه ځکه په پلی مشهور شو چې د بیل په نوم د یو ګول ساتونکي نوم یې په تیروتنې پلی اخیستی و. پلی چې د پاچا په لقب ورته ویل کېدل د 1900 اته پنځم کال په نړیوال جام کې چې په سویډن کې ترسره شو نړیوال وو پیژند. هغه وخت یې یوازې 19 کاله عمر درلود او د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو ځوان لوبغاړي لقب وګاټه. د پلی شهرت داسې و چې په 1908 میلادي کال کې په نایجیریا کې د کورنۍ جګړې ډلو یو لنډ اوربند موافقه وکړه تر څو هغه په دې واد کې یو ننداره ترسره کړي. هغه چې د تور ملغلري یا موتی په نوم هم پیژندل کېده، په 2000 کال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د احصایې لخوا د څو دورو غوره لوبغاړی او په 1999 کال کې د فرانسې د فوټبال معتبرې مجلې لخوا د پیړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. په 1999 کال کې هغه ته د بریتانیا د ملکې الیزابت دویمې لخوا د شوالیا یا نایټ اشرافي لقب ورکړل شو. د ټایم مجلې لخوا په شلمه پیړۍ کې د سلو خورا اغیزناکو او مهمو شخصیتونو په توګه معرفي شو. کله چې پلید رونالد ریګن د ولسمشری په وخت کې د متحدو ایالاتونو ته سفر وکړ، د امریکا ولسمشر ورمخکې شو او ورته ویل: زه ولسمشر رونالد ریګن یم، مګر تاسو اړتیا نه لرئ چې خپل ځان را معرفي کړئ، ځکه هر څوک پلی پیژني. پلی تر فوټبال وروسته په برازیل کې د سپورت وزیر شو، سوداګري یې کوله، د یونیسکو او ملګرو ملتونو د سفیر په توګه موټاکل شو. همدارز یې په څو فلمونو او ټلویزیوني سیریالونو کې هم کار وکړ.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ان اس سی له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړه برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 28 نیټه وویل هغه فرمان چې د دسمبر په 24 په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو منع کوي د ښځو له حقونو او بشر دوستانه اصولو څخه یو بل ښکاره سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره ښځو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لاره موندلې ده. طالبانو د شنبه په ورځ د دسمبر په 24 نیټه ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي، او د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفتس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په درو کې 2% نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خبرونې د هغه روسي سرتیري د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیري مړ شو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې وه. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څخه زیات وو، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور وو، په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مړ شو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلې دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څانګه کې یو افسر و. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله د هیواد اشغال کړی و. مقاله له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې د ویلي و کله چې دی سخت ټپي و د افغان دشمنانو دی وژغوره او د درملنه یې وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوروړې دی. د مخالف په وینا عبدالله په هرات کې په یو میوزیم کې کار کاوه.
وسم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کجزو او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ یو نوی کلنه دښمنۍ پای ته رسیدلې چې وروسته چې دغه دښمنۍ له پای ته رسیدو وروسته اوس ځایي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپناه سربندونو ویالو سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. د دوی په وینا چې کورنۍ د مقابل لوري له خوا سوځول شوي، او یا هم د دوی د کډوالۍ او د خلکو د نشتون په وجه ړنګ شوي چې اوس هم هغه شان ټینډر پراته دي او د اوسېدو وړ نه دي. په پای ته رسیدلې دښمنۍ کې د مالی زیانونو تر څنګ له څلور سوه زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې د طالبانو د حکومت او یو شمېر دیني عالمانو پر منځګړیتوب شاوخوا 30 ورځې وړاندې دغه دښمنۍ پای ته ورسېده. تفصیل به د زموږ ځایي همکار په دې راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ په نږدې سل کلن دښمنۍ کې دواړو خواو مالی او ځاني زیانونه لیدلي چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاوو له نشتون سره مخ دي. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز اوسېدونکی دی او څه د پاسه 12 څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وایي پر شوې روغه جوړه خوختي او غواړي بیرته خپل کلي او سیمې ته ستانه شي، خو هلته یې کورونه ړنګ شوي او د ژوند نورې اسانتیاوې له منځه تللي دي.
اوس چې سوله شوې زموږ کورونه وران دي، همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښ کې ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس موږ هلته زه خپل کورونه جوړوو، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې هېڅ هم نشته، سړک هم نشته. خو سړک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو موږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلي اوسېدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پښو غورځولي، اقتصاد کمزوری شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کوشتوز اوسېدونکي به اوسې په سیمه کې امنیت تامین شوی، نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته په کار دي چې دوی ته د سرپانا تر څنګ د سرکونو، ښوونځیو، روغتي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستې وکړي.
دا چې کومه فیصله اسلامي امارت وکړله، کومه طرفګني یا کوم مشکلات چې مخکې سلو نوي کلونو کې رامنځته شوي، هغې په خاطر باندې ټول ولسونه دینه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، باسازۍ کارونه نور په پرمختیایي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کوشتوز اوسېدونکو په 92 کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللي او همدې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړې کړې دي. اوس چې جرګې د دواړو قومونو ترمنځ روغه جوړه کړې، د جرګې د پرېکړو عملي کولو او خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره د نورستان سرپرست والی او نورو چارواکو سیمې ته سفر کړی و. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
چونکې دغه ساحه کې هیڅ یو کور او آبادي شتون نه لري، نو ولسونو ته اوس بنیادي سهولتونه رامنځته کولو کې جناب والي صاحب او ولایتي پرسنل ټول کوشش کوي لګیا دي. خیریه بنسټونه او نړیوالو مؤسساتونه مغوښتنه دا ده چې دغه برخه کې د خپلې همکارۍ ونسپموي تر څو دغه چې 8000 نفوس دي دغه ساحې ته چې ستنېږي، نو بنیادي هیڅ سهولت هلته شتون نه لري. ړومبی د سړک مسله ده او بیا کلینیک، مکتبونه دي او دارنګي سربندونه، جوماتونه او مدرسې هیڅ نه لري. نو خلک چې ورزین او سرپنا سره سره دغه نور سهولتونو ته هم اړتیا لري.
د نورستان په ختیس کې د کامدیش او کوشتوز قومونو ترمنځ 92 کلنه دښمنۍ په داسې حال کې پای ته رسیږي چې په دومره اوږده موده کې د دغو خلکو کورونه او جوماتونه ړنګ شوي، ویالې، سربندونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي او سرکونه شتون نه لري چې د هر یو جوړولو ته اشده اړتیا ده.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه برخم دلته پای ته رسیږي. ورزو اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
اکثره نجونې او ښځې د خپلو کورنیو لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي. دوی یوازنی ګټیالی وي، نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول سي، له دندو منه سي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بیوزنی کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه، دوه برابره به نوره هم زیاته شي.
چونکه موږ او تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي او هغې کې خویندې زموږ کار کوي. هغې خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه، زموږ د خویندو پر غاړه، چې موږ او تاسو اوس ضرب کوو په 2000 زنانه زموږ خورګانې په کار کې موسوي کې. داسې فکر وکړه چې 10000 نفر په 10000 کورنۍ په هغې نفقه برابروله. اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم، مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر کوي چې 90% ته دغه لشمیره چه شوه لوړه شوده. نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته یوسي.
د خبرونې دوی منیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې به خبرونه درته وړاندې کړو. یوه یادونه کوم، که چېرته مو خبرې خپرونه نه وي اورېدلې، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده، هلته ورشئ، ولولئ او واورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ښاغلی بینټ په یو ټویټ کې بیګا خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار او مساوي کار حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو تر څنګ درېږي او د حق غوښتنه یې کوي. طالبانو له شپږم ټولګي او د نجونو ښوونځي تړلي، د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلي، او تېره اونۍ یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا 300 بیلابیلو پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي که چیرې بورسیو ته کامیاب هم شي، خایي طالبان ورته به هر ته د تګ اجازه ونه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لیدویس خار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شنکړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس موناسترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. او د فوټبال د نړۍ وتلي برازیلي لوبغاړي پیلې له دې نړۍ سترګې پټه کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلي ستوري ایډیسن انستون د مینستو د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 9 د 20 کلونو په عمر مړ شو.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ژمي پر مهال د لیونی سپي ناروغي ډیریږي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي سکل دوی د لیونی سپیو د داړلو نږدې 6000 پیښې ثبت کړې دي. د لیونی سپي ناروغي یا ربیس یو ډول ویروسي انتان دی چې د سپي او نورو تیلرونکو کورنیو حیواناتو د داړلو له لارې انسان ته انتقالیږي. دغه ویروس د انسان عصبي سیستم اغېزمنوي چې که په وخت درملنه ونه شي انسان د مرګ کومې طبيعي. ستاسو په سیمه کې کوڅه ډب سپیان څومره لوی سرخوګای دی؟ د لیونی سپي د ویروس نښې نښانې څه دي او ناروغ له کومو ستونزو سره مخامخوي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. موږ دوه ډاکټر صاحبان دغه بحث ته راغوښتي دي چې په لومړۍ نیمایي کې به راسره د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وي، او په دویمه برخه کې هم د همدې ناروغیو بل متخصص ډاکټر طارق اکبری بحث ته راغوښتل شوی. مخکې دې چې بحث ته راستو، راځئ په دې اړه یو راپور واورو چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په روان کال کې د لیونی سپي د داړلو نږدې 6000 پیښې ثبت کړې دي.
ناگهان یک سگ از پشت سر مرا چپک کرد و چک گرفت. ما چیغ زدم، مردم محل جمع شدن.
فرهاد هغه ماشوم دی چې په خپلې کوڅې کې سپي داړلی. د نوموړې مور وایي د سپي له داړلو وروسته یې ډېر ژر خپل زوی واکسین کړ.
یره که خانه آوردن دیدم که بیخي بیک
کور ته مو چې راوړله، هغه وروسته مو روغتون ته یوړ. ډاکترانو چې وکوت وی ویل باید واکسین ورته وشي او بل روغتون ته ولېږدولو. په بل روغتون کې یې له مونږه 15000 افغانۍ واخیستلې او واکسین یې ورته وکړ چې درې ورځې وروسته یې بیا هم واکسین کړ. ورپسې مو درې ورځې وروسته د درېیم ځل لپاره هم واکسین ورته وکړ. د تر څو چې کېده ډېر کمزوري کړی و.
ویلې بچا زرګه خوب شپ زیات ضعیف شوم کده و دیګه.
په افغانستان کې د کوڅه ډبو سپیو ډېر ډېر خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو لیدا وایي د کوڅه ډبو سپیو لا مل په ډاډه زړه ګرځېدلای نشي.
تنه د کوچې خو نه بزنه سګ مې وشو روز روز
یوازې موږ په کوڅه کې شل دانې سپین دي چې موږ ته یې ډېر ستونزې جوړې کړې دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او که خدای مکړه سپای کوم کس ودړي پنځه یا شپږ زره افغانۍ مصرف پرې راځي چې واکسینې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سپیان ټول شي.
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست په ژواک خبري اژانس ته ورکړي پکې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې له 19,000 ډېر کسان سپیو داړلي چې ډېری پیښې یې په کابل کې وې. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ 18 کسان د سپیو د داړلو له امله وژل شوي هم دي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان څخه معلومات وغوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې کابل ښاروالي وایي د کوڅه ډبو سپیو د ټولولو لپاره منظم پلان لري چې دا پلان په تېرو دریو کلونو کې تطبیق شوی او اوس هم د اجرا په حال کې دی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېرو دریو کلونو کې 9,000 سپیان واکسین واقعیم کړي دي.
کابل ښاروالۍ د کابل په شلو ناحیو کې امنیتي کمربند رامنځته کړی او هغه سپی چې واکسین سوي یو خاص رنګ پرې وهل سوی دی. له سپیو څخه هم رحم اخیستل سوی او سپیان هم عقیم سوي دي چې جمعیت یې کنټرول سي. دې امنیتي کمربند په کابل کې د لیونیو سپیو کچه هم صفر ته راټیټه کړې ده.
د لیونه یوسپیو ویروس یا رابیس ډیر کله انسان ته د دې حیوان د داړلو له لارې انتقالیږي. د ډاکترانو په وینا دا ویروس د انسان عصبي سیستم نیسي او په سختېدلو سره یې د انسان د مرګ لامل هم کیږي.
و اموریدل چې روان کال په افغانستان کې د لیونی سپی د داړلو نږدې 20,000 پیښې ثبت شوې دي. نږدې 20 کسان هم د دغو سپیو د داړلو له کبله مړه شوي. دا چې د لیونی سپی ناروغي یا رابیس څه ډول ناروغي ده، څه ډول ویروس دی، همدا شیبه زموږ میلمه د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نظیف الله شینواری سټوډیو ته وصل دی. شینواری صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په سر کې اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې د لیونی سپی ویروس څه ډول ویروس دی او انسان ته څه زیانونه اړوي.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیونی سپی ویروس یو ویروسي ناروغي ده چې عموما قابل د وقایه ده او دغه یو نوی ویروس دی چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مسابقه او د هغوی نه وروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالیږي. چې دا ویروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزي عصبي سیستم ته ځي او مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو د هغې په صورت کې بیا د دې تداوی هم نشته او دغه ناروغ چې دی نظر په د دې وایروس په دغې باندې چې مطلب دا خطرناک ده انسان ژوند له منځه وړي. تقریبا چې 99% مړینه پکې ده او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تنه په امریکا کې شل واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراض ولې مې ورکړي وي او په دې وایروس باندې یو څوک مصاب شوی وي د هغې نه دې بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل کله چې وخت چې یو څوک لیوانی سپی یا داسې یو تی لرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان پرې مصاب شي بیا د هغې نه د جوړېدو امکانات ډېر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي؟ ځکه که یو څوک سپی وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیونی سپی و او کنه عادي سپی داړلی دی، نښې نښانې څنګه وپیژني او په څومره وخت کې درملنه ونه کړي ممکن بیا یې مخنیوی یا درملنه بیخي امکان نه لري؟
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایروس مبتلا نه اوسي، دا وایروس ونه لري او هغه انسان ودړي، دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنی دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي خدي په دې معنی چې موږ نشو کولای چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا غسپی چې مصاب شي هغوی خپلم خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه ګډوډیږي او حرکت او د ژبې راویستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کورس په ولري ممکن حمله پیونه کې خو کله که په دې وایروس مصاب شي او دا خپل ناروغ شي نو دا بیا خپل قانون هم نه پیژني او حمله ور کیږي او هغه باندې حمله کوي. نو کله چې انسان وچی چې وخوړل شي د داسې حیوان په واسطه که پیشو وي که سپی وي یا لیوه او پړانګ او داسې نور تی لرونکي حیوانات عموم کې دا وایرس انتقالیږي د انسان ته. نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دې په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابونه او ګرم اوبو باندې پاک پرېمینځل شي او بیا یو مرکزی صحی ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې مونږ وایو واکسینونه دي او ایمیونوګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکت انسان ته ورکول کېږي او دا پتن د دې وایرس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایرس انسان ته داخل شوی وي. نو دې لپاره بیا مونږ داسې خاص تداوی نه لرو. اراض والیم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفتی الا میاشتې وخت نیسي چې اراض والیم ورکي. نظر د دې وایرس انتقال دی په بدن کې که چېرته دا شخص یو داسې قسمت کې اخذه شي یو خوړل شي چې هغه عصبي مرکزي سیستم ته نږدې اوسي زر اراض والیم ورکوي. خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراض والیم ډېر وروسته ورکي. نو په ابتدا کې داسې یو اراض والیم ورکوي چې سردردي وي ګنګسیت وي لکه عصبي سیستم اراض والیم چې دي هغه که چېرته ورکي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکیږي خپل دغه عصبي سیستم یې ګډوډیږي او نورمال شکل سره یو انسان که چېرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نشي کولی نو دا خپل هم بیا خطرناکه کیدلی شي د جامع لپاره.
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کیږي چې سپی لیونی سي ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې له سپیو سره مخامخ کیږي مثلا کوڅه ډب سپی او ډېر غټ مشکل دی په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې څه د دې باعث کیږي چې دغه سپی لیونیسي؟
په عموما کې دغه وایرس چې دی داسې یو دغه لري تاریخچه لري چې دا په شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایرس چې دی شوپرک ورته وایو دا یو نوه پرنده ده. عموما دغه وایرس چې دی په دې کې اوسیږي او دی د ژوند دوران پکې تیروي. عموما دا د شپې راوځي بهر ته که سپی وي یا نور داړوونکي حیوانات وي که دا ورته په مخه ورځي دا خوري او بیا د هغې نه وروسته دا خپله مصاب کیږي. کله چې دا مصاب شي که عموما دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کورته وي د دې خطر سره ډېر مواجه دي. نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي او دویم دا چې باید آزاده پرېنښودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا کلو ته او دا وداړي او دا پې مصاب شي. نو سپی هله مصاب کیږي یو دغه دا دی چې دغه شوپرک وخوري او د دې شوپرک په واسطه انتقالیږي دې ته او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان په د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغې په واسطه باندې د دې سپي ته یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري زخم ولري هغه مخافیق شا د خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي که خارشیدګي ولري او هغه حشرات واسطه هم دا وایرس کیدلی شي ممکن انسان ته انتقال شي او یا همدغه حیوان چې سپی دی پیشو ده چې مونږ او تاسې په کورو کلي کې ساتو او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسیږي کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کوم چې د انسان باندې تاثیرات لري همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایرس او دا وایرس هلته بیا تکثر کوي او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولی او خپل متوازنه د لاسه ورکوي او بیا داسې کیږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري او یا پیشو وي هم همداسې کیږي یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي. حتی داسې ویل کیږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایرس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیطه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایرس موجود دی او ممکن د نورو داسې دغې په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب ډېره مننه. تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
مننه اوریدونکو چې آزادۍ رادیو او ری ډاکټر صاحب کوڅه ډابې سپی په افغانستان کې یو لوی سرخوګای دی سره لدی چې تاسو ویل چې دغه ویروس اصلا د یو شاپرک ډوله الوتونکي یا پرندې په وسیله باندې انتقالیږي چې بیا سپی چې د شپې په مهال په افغانستان کې په لویو ښارونو کې آزاد ګرځي هغه ویروس پی ته انتقالیږي یا هغه پرنده سپی خوري یا مثلا هغه پرنده ممکن سپی ته خپل ویروس انتقال کړي او ډول سره نو څه کول په کار دي په لوی ښارونو کې په افغانستان په کلیوالي سیمو کې تر څو انسانان له دغه وژونکي ویروس وژغورل شي ځکه شل زره پیښې په افغانستان کې ډېرې پیښې دي زه فکر نه کوم چې په نور نړۍ کې د پیښې دومره ثبت شي ځکه په نور نړۍ کې خو امکانات هم شته او هلته سپی هم چې دي تر ډېره په کورونو کې ساتل کیږي د شپې لخوا یعنې کوڅه ډبې سپی په کې نشته کم تر کمه په اروپا کې مثلا چې تاسو ګورئ په سړکونو په لارو کوڅو کې هیڅ کوڅه ډبې سپی ګورئ نه
نړۍ کې هم داسې یعنی کارونه شوي دي د دې مخنیوي په خاطر باندې حتی وحشي حیواناتو ته په نړیواله سطح باندې هغوی ته د غذا په شکل واکسینونه ورکول کیږي د غذا په داخل کې یا د شوټ په واسطه باندې هغه حیوانات په ځنګل کې واکسین کیږي خو موږ بدبختانه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او داسې حالاتو کې دا ناشونی ده چې موږ د ځنګلونو حیوانات واکسین کوو یا د غذا د لارې او یا د بعضې هلیکوپټرو په واسطه باندې چې په نړیواله سطح د امریکا کې چې دا کارونه کیږي هغوی د شوټ یا د اسلحې په واسطه باندې واکسین هغه حیوان ته رسوي تر څو پورې یو د ځنګل حیوانات که محفوظ وي د کلیو د کورونو حیوانات هم محفوظ پاتې کېدای شي نو په افغانستان کې مهمه دا ده چې هغه څوک چې په کور کې اهلي حیوانات ساتي که سپی دی او پیشو ده کوشش دا وشي چې اولو کې دا باید واکسین شي ټولو کورنو ته توصیه دا ده او په دویم کې دا ده چې دا بیرون ته پرېنښودل شي په آزاده سطح باندې یعنی په دې خاطر باندې په آزاده سطح یا بیرون ته چې دا د شپې په اطرافو کې خصوصا موږ تاسو په ولسوالۍ کې یا په ښار کې ممکن د ځنګل څخه داسې یو حیوان چې هغه پړانګ وي یا لیوه او یا سپی او یا نور ځنګلي حیوانات اطرافو ته راشي او زمونږ د کورنۍ سپی وخوري او هغه کورنۍ سپی بیا زمونږ د کورنیو د غړو د خوراک سبب شي او یا د دې وایروس د انتقال سبب شي نو ښه خبره دا ده په ویلو کې باید هر هغه څوک چې په کورنۍ کې اهلي حیوانات ورته ووایو یا حیوانات ساتي لکه سپی او پیشو نو دا باید د شپې د خوانه پرېنښودل شي او واکسین شي متواترا د حیواناتو د ډاکټران سره په تماس کې وي کال کې یو دفعه یا دوه دفعې هغه واکسینونه ورته وکړي او په دویم دی کې دا ده چې بیرون ته په آزاد شکل پرېنښودل شي تر څو نور حیوانات سره یا وحشي حیوانات سره په تماس رانه شي نو دغه به د مخنیوي لار وي او په خاریان اخار کوڅو کې چې څومره موږ ډېر سپی لرو دا د شاروالۍ او زموږ د صحت عامې وظیفه ده چې دا سپی باید ټول شي واکسین شي په نښه شي تر څو پورې دا د دې سبب نه شي چې دا وایرس انسانانو ته انتقال کړي
بله ډاکټر صاحب راځو اوریدونکو ته یو اوریدونکو پر فیسبوک خپل پوښتنه مطرح کړې ده مهدی پونم باندې وای زموږ کور کې یو سپای لیونی شو درې ماشومان وداړل ناروغانو ته درملنه شروع شوه او سپای مو هم وای لمنځه یو ورخو پوښتنه دلته ده چې زموږ د کورنۍ یو تن هلک ته چې همیشه به د همدې سپی روزنه او پالنه په غاړه درلوده سپی هیڅ هم نه ویل چې علت به څه وو دوی ویل چې سپای لیونی شو درې کسان وداړل خو یو کس ته چې سپی پالنه یې کوله روزنه یې کوله هغه ته غږ ونه کړ مانا دا چې سپای لیونی کیږي هم خپل هغه اصلي څښتن به پیژني که څنګه
دا شونی نه ده که چېرته یو سپی لیونی شي هغه بیا هېڅ امکان نه لري چې هغه یو نفر وپیژني حتی دا درې څلور واړه د فامیل غړي دي او دا یو نفر چې ډېره پالنه کړې ده دا به په دې خاطر پریښې وي چې ممکن دې خدمت کړی دی دا په دې خاطر چې د هغې مرکزي عصبي سیستم چې سره کوم تخریب شي هغه حس چې کوم شناسایي حس دی هغه د لاسه ورکوي چې په همدې خاطر باندې دا داړل شروع کوي او خوراک شروع کوي نو دا شونی نه ده او امکان هم نه لري خو ممکن داسې وي چې هغه وخت کې به د دې هغه اراض والیم چې کوم شدت پیدا کوي په بعضې وختونو کې شدت پیدا کوي بیا په ځان نه پوهېږي خلاص شي نو کېدای شي په هغه وخت کې داسې نه وي او د دې تداوي داسې ده چې په کوشش باید وشي په لومړنیو دوه اویا ساعتونو کې یو نوه ایمونوګلوبولین موږ لرو تقریبا دوه نوه لرو درې نوه چې دا موږ په لومړنیو دوه اویا ساعتونو کې هغه څوک چې لیونی سپی وخوري باید دا وکړي چې ډیر مفید دی او دا د دې وایرس په قابو کېدو کې او کنټرول کې رول لري او په څنګه کې باید واکسین وشي. نو لیوانی سپی خوراک چې دی چې کله هم دا لیوانی کېږي اوس سل فیصد هم داسې نشو ویلی چې هر حیوان چې یو څوک وخوري خصوصا سپی، بعضې سپی داسې دي چې ممکن یو څوک نابلده واوسي یا یو وخت کې وږی وي یا په قهر شي، هغه هم حیوان دی، یعنی بعضې حالات نشي تحمل کولی، ممکن بعض نور حالتونه وي چې هغه په انسان باندې حملهور شي. د هغې تشخیص کېدل چې دی دا داسې اسانه مسله نه ده.
هو بل اوریدونکي خاکسار شینواري لیکلي سلام کړی دی تاسو ته، ډاکټر صاحب ویلي چې وایدا مریضی د لیوانی سپی په کوم موسم کې ډیره وي، په اوړي کې او که په ژمي کې، او بل وای کې او کس وداړي نو هغه عاجل مرسته ورسره کېدلی شي.
د دې موسم پورې زیات تړاو نه لري، دا یو وایرس دی او عموما دا وایرس که هر موسم کې د سپی ته یا حیوان ته رسیږي هغه په مرض اخته کولی شي او هغه اراض علایم ورکوي، خو عموما دغه حالتونه یا په ژمي کې یا په اوړي کې ډېر زیات ځکه وي چې دا حیوانات که څوک بیرون ته پرېږدي، سپی وي او که پیشو وي، بیرون ته پرېږدي حتمن د نورو حیواناتو سره په تماس کې راځي، او که په اوړي کې وي هم په آزاد ماحول کې د حیوانات سره یا دغه پرندګانو سره په تماس کې راځي او دغه وایرس باندې مبتلا کېږي. او په کلم چې یو څوک یو سپی خوري که هغه لیونی وي او که نه وي، ښه خبره دا ده چې دا ساحه باید په ګرمو اوبو صابون باندې پرېمینځل شي، او تر یو وخته پورې که چېرته ډېره شدیده خونریزي، رګ او شیریان نه اوسي باید ونه ګنډل شي، او په څنګه دې کې باید واکسین او ایمونوګلوبولین باید وشي ورته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، کور مو ودان. راځو یو اورېدونکي تماس نیولی دی سټوډیو ته، د ده نظر به واورو، پوښتنه به واورو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. اڅکزای صاحب ستړي مشي، مهرباني.
الله جلاله وعلا جل ثروت صاحب خیر جوړ خیر تا، او ډاکټر صاحب ټول ډیر ډیر سلامونه کوي، چې خوښ بشاره کوو جوړ بیاس.
او ډیر مننه چې زه سه موږ نن په دې خبرې کې و چې لیونی سپی وایرس څومره خطرناک دی، خلک په اړه څومره په هوای لري. تاسو هم خبرونه ته زنګ وهلې، مهرباني وکړئ څه وایې رات.
مننه، خوشاله وسه. ولا خبر موضوع خو ډیره بیخي شایسته موضوع ده، ما بول ور په دغه خبرونه په بي بي سي کې دغه نظر ورکړي چې مثلا ادب د کوڅه ډبس فيزي زیات شي، خو متاسفانه چې موږ د خپل ازادي رادیو ته خلاص رسې نه لرو چې موږ سره کوم اوس واو. نو دا کوڅه ډبس خو دا رقم دي کده تبه چې لوجل سمول دي په کابل کې مرز سره مخ کیږي کنه، دا سه په کندهار چې مزه وسه ځا بیا لوجل سه
غاګ مرزي مې ربانی وو
چې په کندهار کې ولا مزه د غزمر یو مسایا او شاخو یو مسایا و داړي په بارا کړه هغه درکه به چې هغه نو سپوږی چې ډاکټر ته وایي ډاکټر صاحب ما ستنی ولګولې هغه به سجویش په بعد بیا مرسل کني غټ سړی ول درې شي کم جوړ مخسن چې ما ته راکلي به راوړل چې سجویش په بعد بیا مرسل تا کم دوه نه نور ما ویل زما سره په مکتب کې په سنټر کې راځه په کورس کې هغه یې مو دلل مګر هغه به بیا مرسل یو نس په خدای دې چې د توان چې بیا مرته مولیا سره پښتنه وکړه او دغه د مشت لا ول او داس منجو داس من سر ول نه و چې دا سپی سړی و دالي ول دغه یو خو خاصیت په بشاري په دغه باندې کوم نتیجه نور کوي چې په رقم ځ باندې دالل اغه زه ته بای سړی ورسی اغه زه کلک په صابون باندې ومنځي یا په شامپو باندې اغه زه ومږي مثلا په یو ساتلو بو سره بیا دغه مرزه سړی سړي کیږي. نو ډاکټر صاحب زه دغه پښتنه لرم چې آیا وز دغه بشکاری ګولې او دوا کیفیت کوي کنه، که دغه سپینجر د سپینسر خبره تعقیب کوي دغه خبره ونه سو مثلا دغه وای. نو دغه که د رادیو لا لا ته ولم کاری به د رادیو خپل کار نه کی زه غواړم ته ډاکټر صاحب څه وای.
و سلامات اوسئ، کور مو ودانه. څنګه سیب ډیره مننه، خیر وسه. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب.
وزرمل وال صاحب ستړي مشه، مهرباني وکي تاسو د خبرونه په اړه
څه خیر سلامونه نه کیږي تاسو محترم ډاکټر صاحب سره وړاندې کوم چې دا خبرونه خو نن به د مرغ زه راغلم نه وخت لیک خو دې نیونی سب باره کې دا که چیرې دا پښتنه ډاکټر صاحب نه یې سوي زه کوم دي نو اوس مثلا که څوک کور کې اوس پیسې ساتلی چې هغه شروخ سپی او یو لساره نه کوم لونه سپی راشي وې درې نه دغه زی دغه سپی څه کول پکا دي هغه کوم کې دی چې هغه اثر دی لونټوب کې وشي نو دغه یو پښتنه مې وکړه چې ته ډاکټر صاحب معلومات راکړي.
او سلامات اوسې، کور مو ودان. ډېره مننه زرمل وال صاحب، نظر او پښتنې مو واورېدل شو. ډاکټر صاحب راځي چې دغه دوه پښتنې جواب کوو. اول به د تګزیس پښتنې تر اوسه وای چې چیرته سپی څوک داړي همغه د دارو درمل لار تعقیب شي، او کنا ځینې ټوټکې ویل چې همغه ځای ومنځل سي، پاک سي، محافظت وسي، وترل سي، وساتل سي. دا څه ځي پښتنه ته تاسو څه جواب ورکوي؟
سبزی صاحب پختنه صحیح ده چې مثلا زمونږ خلکو په اطرافو کې دا منزل او د زخم خلاص پرېښول او یا داسې نور کارونه، خو مونږ هم دا توصیه کوو چې په ګرمو اوبو او پاک صابون باندې دا زخم پرېمینځل شي او زخم خلاص پرېښودل شي. ولې واکسین او ایمینو ګلوبولین هغه څه دي چې د دې نفر ژوند ژغورلی شي، یعنی تر ډېره کومک کولی شي په دې چې نوره تداوي نشته دی چې بیا مونږ په کله چې اراز ولایم یو څوک ورکوي او بیا مونږ هغه شفخانه کې بستر کو په دې خاطر باندې چې دا به ښه شي بیا هېڅ امکان نه لري. نو هغه ما مخکې ویلی چې په 0% کې 1% چانس شته دی چې 1% ډېر کم چانس دی چې هغه به هم که واکسین وکړي او ایمینوګلوبولین کړی وي او لږ مقاومت وکړي او دغه وایرس له منځه د دې په بدن کې د دې په واسطه له منځه لاړ شي، کنه امکان هېڅ نه لري. نو ښه خبره دا ده چې صابون باندې زخم پرېمینځل شي او ګرم اوبو باندې او واکسین او ایمینوګلوبولین وشي، دا بهترینه لاره ده او یوازینۍ لاره همدا ده.
زرملوال صاحب ویلی وای که چیرته کوم لیوانای سپای راځي د کور روغ او صحیح سپای داړي د کور له سپی سره وای څوک
خا دلته یو خبره ته متوجه کتل پکار دي چې لیوانای سپی ما مخکې مویل چې په اسانۍ باندې تشخیص نشي کېدلی چې هر سپی د لیوانای اوسي او هغه د داستر سي، یعنی د کور کورنۍ سپی وخري. که چېرته لیوان سپی داسې وي چې هغه اولنۍ سپی چې دا سپی داړلی دی داسې کېدلی شي بعضې وخت یو سپی قرنطین شي یا ونیول شي او هغه په خپله مړ شي د دې یو دوه ورځې درې ورځې وروسته او یا معاینات ورته وشي او د هغې په واسطه تشخیص شي دا وایرس پکې و. نو بیا کورنۍ سپی ځان ساتل پکار دی او دا سپی چې دی یعنی لاره دا نه ده چې دا دغه شي خو وتړل شي او د انسانانو د دغې نه باید لرې واوسي تر یو وخته پورې. که چېرته واقعا هم داسې وي چې دا لیوانۍ سپی راغلی وي او کورنۍ سپی خوړلی وي، نو دا سپی خپل اراز ولایم ورکوي، موازنه د لاسه ورکوي، د ژبې راویستل دي او د خولې نه ځک تلل دي او په عموما درې له اوو ورځو کې همدا سپی هم له منځه ځي، یعنې خپله مړ کېږي که چېرته واقعا هم د لیوانۍ سپی خوړلی وي. نور هر کورنۍ سپي ته باید واکسین وشي او د نورو سپونه په محفوظ کې وساتل شي، یعنې په د وحشي حیواناتو نه چې بیرون کې ګرځي د هغې نه باید محفوظ وساتل شي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب نظیف الله شینواری، تاسو نه ډېره مننه چې د خپرونې په دې برخه کې مو زموږ ملتیا وکړه. تاسو سره مخه کوو ځکه تاسو په دری خپرونه کې هم له موږ سره برخه اخلئ. کور مو ودان اوس هم د خپرونې بل میلمه د همدې انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر طارق اکبری سټوډیو ته وصل دی. اکبری صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. موږ لږ په دې وغږېدو چې دغه ویروس د لیوني سپی څه ډول ویروس دی، څه ډول ناروغي زیږوي. راځئ لږ په دې خبرې وکړو چې دغه واکسین په افغانستان کې څومره عام دی او آیا د افغانستان په روغتیایي مراکزو کې خلک د لیوني سپی د ویروس د مخنیوي واکسین ته هم ارزښت ورکوي یا د واکسین کوي او کنه.
سلامونه اونیکې هیله تاسو ته او محترم اوریدونکو ته ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړو. واکسین اوس افغانستان کې بس ټول کلینیکونو کې اویلیبل نه دي، ټول کلینیکونو کې نشته، د خاص خاص ځایونو کې دي او واقعیت زخته ډیر ده. واقعیت د شپې ورځې کې زخته زیات شوی دي، خو دا واکسین یا چیرته نشته ټول کلینیکونو کې.
ښه ډاکټر صاحب، دلته ځینو اوریدونکو پوښتنې کړې دي زموږ په فیسبوک پاڼه باندې، ښه ده چې دا پوښتنې هم سره ځوابو. مخته به ځو، بیا ممکن ځینې اوریدونکي په ټلیفون کې هم زنګ ووهي. د ګولریس په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې، وایي د لیوني سپی واکسین څه وخت وشي چې موثریت ډیر وي؟ وروسته له داړلو دغه واکسین ناروغ ته ورکول شي ښه ده او که نه ښه ده چې احتیاطي مخکې له داړلو کې یو څوک مثلا په داسې یو سیمه کې ژوند کوي چې خطر یې دی وي چې لیوني سپی وخوري، وای دا به ورته کوي چې مخکې له دې نه چې وداړل شي واکسین وکړي او کنه منتظر شي چې چیرته هیانه دغه پیښې سره مخ کیږي بیا واکسین وکړي؟
خب د دغه واکسین چې دا تقریبا د څلور دوز لري او هر یو دوز دا تقریبا یو دوز نوروز ده، بعد دویم دوز باید په څلورلسمه ورځ کې باید تطبیق شي. دا تقریبا دا چې دا شخصي په شخصي مالي لګښت کې باید تخپله دا واکسین ولګي. دا فری نه ده، یعنی مفت رایگان نه ده چې ټول کلینیکونه کې شي وي، دولتي کلینیکونه کې. خو دا خلک چې مثلا پس له دې چې مثلا یو مریض مصرف کیږي په دغه وایرس، نو پس له هغه که دا مریض سر تر دره سرنظر کیږي دا واکسین وخت ډیر ښه ده ورته.
ښه، ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کورمو ودان، راځئ لږ په دې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. اوریدونکو ته ممکن جالبه وي چې د لیونی سپی نخې نښانې څه دي؟ سره له دې چې مخکې لږ په خپرونه کې په تام شولو، خو ښه ده چې لږ واضح خبرې وکړو چې کوم سپی ته موږ لیوانی سپی ویلی سو.
اراد الیم په سپیانو کې یو د سپی خلاف دا همیشه خلاص وي او لارې توي، لارې توي، او سپی چې هر څوک چې ګوري، هر انسان پته د خلا چی، هر نفر چې ګوري هغه باندې خلا چوي او لارې تویږي خلا نه، او ډېر مخشن درته ګوري. دا اراد الیم لیونی سپی ده.
په همدې سره د ازادي رادیو د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم پای ته رسو. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. راتلونکي خپرونه په راتلونکي سات کې په دري ژبه په همدې موضوع ده، کولای سي چې راسره واوري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 0040 222 1401.